دلوبو لميدانا.
That was definitely out.
هر اونی لازادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سر د سپورت لدگر شور واوری او زوار تجربه کری.
ورزش د سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. یو نوی ونی او یو وار بیا د لوب له میدان او نیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې سریلانکا ته د افغان کرکټ ملي لوبډلې پر له پسې ماتې او لاملونه یې. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو ماتو ته د مینوالو ګڼ شمېر غبرګونونه. د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پیل، د پاکستان غوره لیګ د نهم پړاو پیل شوې سیالۍ، په کابل کې د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو سیالیو نیمه پیلوبي، او په کاناډا کې د افغانانو له لوري د کرکټ د یوې رسمي لوبډلې جوړېدل. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، او په دویمه نیمه کې به د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو ترمنځ په وروستیو سیالیو د کرکټ د یو مبصر تبصره او مرکه درته خبره کړو. له موږ سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او سریلانکا د شلوریزو سیالیو د لوبډلې کوو. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو لومړۍ دوه لوبې هم وګټلې. دویمه سیالي د فبروري په 19 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د دوه اویا منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبې پچه ګټلې وه، خو توپ اچونه یې انتخاب کړه. سریلانکا په خپلې پاڼۍ کې د شپږو لوبغاړو سوځېدو په سر 138 منډې وکړې. بیا د لوبډلې لپاره سدیره سمری وکرما 150 او انجلا متیوس 240 منډې کړې وې. د افغان توپ اچونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله عمرزی دوه دوه، نوین الحق او فضل الحق بیا یو یو وکټ واخیسته. په دې سیالۍ کې د افغانستان د پهلوونکو توپونکو جوړه هم بدله شوې وه. حضرت الله زازی ته د قیس احمد پر ځای چانس ورکړل شوی و، خو زازی په صفر وسوځېد. لوبډل مشر ابراهیم زدران بیا په لسو منډو خپله وکټ له لاسه ورکړه، او یو وار بیا د افغانستان د توپ وهنې برخه ناکامه شوه. ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځېدل. دا سیالي سریلانکا د 22 منډو په تفاوت ګټلې ده. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړونکی کریم جنتو چې 28 منډې وکړې، محمد نبی 20 منډې کړې وې. د کوربه لوبډلې په توپ اچونکو کې انجلا متیوس، فرنانډو، حسرنګ او پټیرانا دوه دوه افغان لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 240 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه، او وروستۍ سیالي د فبروري په 20 نیټه ترسره کیږي. دا ولدا چې سریلانکا په یوازنی ټیسټ او درې ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان او سریلانکا د وروستۍ سیالیو د ماتو په لاملونو له خپل یو مبصر او ملمه سره په دې خبرونه کې غږېدلم. نور مرکبه د خبرونه په پای کې ووري. اوس ورته د افغانستان د کورنی کرکټ پلور. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د ځل لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ په درې ولایتونو کې پیل کړې دي. یادې ادارې ویلي دي چې د وزیر محمد اکبر خان یو ورځنیو سیالۍ د فبروري په 16 نیټه د سې شنبې په ورځ پیل کړې دي، او د مارچ په 10 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه سیالۍ په ننګرهار، کندهار او کندړ ولایتونو کې جریان لري. په دې سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو ترمنځ 33 لوبې ترسره کیږي. د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو د لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې کابل، لغمان، فاریاب، خوست بی، ننګرهار بی او سی بی 11 ځای پر ځای شوې دي. په بی ګروپ کې بیا ننګرهار، پکتیا، لوګر، بلخ، کابل بی او چرمن 11 لوبډلو ته چانس ورکړل شوی دی. د ولیدو چې د یادو سیالیو د تیر کال اتل ولی د ننګرهار بی لوبډلې ګټلې و. اوس د نړیوال کرکټ په لور، د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالیو نه هم پړاو اپیل شوې ده. پهلې ځ سیالي د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ ترسره شوه چې اسلام آباد لوبډلې ګټلې ده. دغه لیگ چې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د شپږو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي، ټول ټال به تر پیلو به پوری 40 سیالۍ په کې ترسره شي. د یاد لیگ په ځینو لوبډلو کې افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي، خو د افغانستان د ملي لوبډلې د بوختیاو پر اساس هغه په کې نشي لوبېدلی. یوازنی افغان لوبغاړي چې د پاکستان په سوپر لیگ کې به ولوبېږي وقار سلام خیل دی، چې پېښور زلمو د نور احمد پر ځای پیرلی دی. د ولدا چې د دې لیگ پیلو به د مارچ په 18 نیټه ترسره کیږي. کاناډا میشتو افغانانو په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې یاد هیواد کې د میشتو افغان کرکټ لوبغاړو لپاره یې لوبډله جوړه کړې ده. یاد لوبډله د افغان کینیډین اتلان نومیږي او د افغانستان د ملي 19 کلنې او کورنۍ کرکټ ځینې مخکښ لوبغاړي پکې شامل شوي دي. د یاد کلب مسؤلین د افغان کرکټ بورډ ادارې پخوانی کارکوونکي نورعالم فرید، شراغ همکار او عابد صاحب زاده دي. یاد مسؤلینو ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې ویلي دي د لوبډلې کپتان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی غړی مدیر احمد کاکړ دی. دغه راز په لوبډلې کې خیبر عمر، ناصر عمر، اصغر اوتک، محمد مشتبه، عبدالواسی نوری، جمشید میرعلی خیل، زکی الله سلطانی، زاهد شیرزاد، بسم الله علی خیل، روحلا عزیزی، عرفان سادات، محمد ریاض، قذافی پټان او عیدالله رفیق شامل شوی دی. د مسؤلینو په وینا د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه یې هم پخوانی افغان روزونکی دولت زازی ټاکلی دی. د ولید چې تر دې وړاندې هم په ګړو بهرنیو هیوادونو کې د افغان کرکټ او نورو لوبغاړو لپاره لوبیس کلبونه جوړ شوي دي. اوس د والیبال ډګر په کابل کې د والیبال غوړ لیگ سیالي دویم پړاو ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې مسؤلین وایي دا تو زنونو د لوبډلو ترمنځ د والیبال غوړ لیگ د دریم پړاو سیالي نیمه پیلو به تر رسیدلې دي. په سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو زنونو اته غوړ لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي کوي. په لوم ګروپ کې یو مل بلاد، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې یو ځای شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، ابوست، نګنی هریوا او هندوکش لوبډلې سره سیالي وکړي. نالف گروپ څخه ام البلاد او سپینغر او نبی گروپ څخه بیا بوست او هندوکش بل پړاو ته لار پیدا کړی ده.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د خبرونه په برخه کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو د ورستۍ سیالیو په تړاو درته لومړی د څو مبصرینو نظریات خبرو او دغه ورسته به په همدې تړاو له پخوانی افغان لوبغاړي باطن شاه درمزي سره زمګ ځانګړې مرکه ووري. لومړی له افغان کرکټ مینوال او مبصر واصل صافی اوروچی د افغانستان د ملي لوبډلې د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو غږېدلې ده.
اصلي لاملونه خو ډیر دي کومک پر وغږېګو، خو زه هم د لاملونه دلته وایم چې یو لامل د دوی د لوبو د دغه پر لپسې ماتو، یو لامل دا چې لوبډله سال سه مخ کې اداوري وکړه چې لوبډله باید دی یو سیریز ته د تګ لپاره چې زی الته باید یو لس 15 ورځې مخ کې لاړ شي، الته لوبډله خپل مینس کې سره تمرینات وکړي، هغه هم هنګي هغه یواله دا هغه څه دي چې په راتلونکو هغه لوبو او سیریز د پاره د لوبډلې هغه منفي او مثبت نقطات باندې د غوي کار کیږي، هغه کوچز او کفتان او دا ټول د غوي ته ګوري او مغه سی لوبډله انتخابي او د غوي هغه او ایکټو ته په کاتو هغه حالات او کنډیشن ته په کاتو یو لسکسي زده سی لوبډله ټاکی چې هغه په میدان کې خنه کیږي ورکی. نو لاملونه یې ډیر پدې دي. یو لامل دا دی چې د لوبډلې نا وخت تک عملته په سیریز د پاره. دویم دا چې د لوبډلې هغه مین پلیران چې څوک مونږ په ډاډیو لوبډلې په ډاډی کله چې هغه په میدان کې هغه نړیوال سټار مثال چې هغه سره لوبيږي دا غوی هغه کانفیډنس هغه جوړي، لکه راشد مجیب دا دوز مونږ د لوبډلې د پاره داسې یو لوبغاړی دی چې هغه مونږ په ډیر حساب په دې باندې کیږي. دوی نشتون همدارنګه په لوبډلې کې مکو ګورو زمنګ لوبډله دغه شلوريزي 13 لوبي ته چې وګورو د الونران لوبډله وا باید لوبډله کې مسلسل یو شپږ مستند بیټسمنان موجود وي، د همدې ترڅنګ دوه الونران موجود وي او درې بالران موجود وي. کوم وګورو مونږ تقریبا 15 الونران لوبو دغه لوبډله بيخي د دې لوبډلې را کمبینیشن به فجول نه دی هغه د یو لسکسیز لوبډلې لپاره چې هغه کم اصول او قوانيني چې هغه نور لوبډلې جوړي هغه نور لوبډلې کوي بالکل تفاوت سره لري. نو ډیر لاملونه دي خو مثبت اومده لاملونه دغه یو څو دي چې باید په دغه باندې د غزمنګ لوبې چې مونږ وبیللې یو ډیر سخت ماتي یو طرفه ماتي مخړلې داسې ماتي مخړلې لکه مونږ چې بيخي اصل صاحب خبره پول ممبرشپ ټیم نه
تاسو د افغان کرکټ د مینوال او مبصر واصل ساتي زر اوریده چې ولې افغان ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې په یو اړخیزه توګه ټول سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. او اوس به له بل افغان مبصر خان افضل اډوال نه واورو چې هغه په دې تړاو څه نظر لري.
که چېرته وګورو لوبغاړو رسیدګي د حقیقت خبره ده چې لیټ ورسېدل، څنګه چې په کار و باید مخکې تللي و هغسې ونه شول، نو دا د کرکټ بورډ ضعف دی. د دې تر څنګ وشتنځای نه به هم دا به مونږ ومنو چې سریلانکا هغه هوم ګراوند او فیسیلټیانو دوی لپاره ډېرې زیاتې وې، ځکه دوی په خوښه باندې ګراوند جوړېده، ویکټ جوړېدله چې څنګه باید بیټ لپاره برابر شو، همدارنګه بیټنګ لپاره یا د بالینګ لپاره. ولې عمده لاملونه که چېرته وګورو د کرکټ بورډ هغه چارواکي هم دې دغې خبرې او دغې پوښتنې ته دا ځواب لري چې یاره زموږ لوبغاړي لومړی په ټیسټ کې ولې ډېر ونه ځلېدل. نو د دوی جواب دا دی چې زمونږ لوبغاړي ځکه ښه ونه ځلېدل چې موږ ډېرې ټیسټ لوبې نه دي کړې. ولې یوازې خبره دا نه شي کېدله چې یاره موږ ډېرې ټیسټ لوبې نه کړې او دغه دومره خراب لوبې موږ تاسو وکړو چې هغه د ټول ولس په قناعت بخش نه وي. همدارس که چېرته ونډې ته راشو او د ونډې تر څنګ دغه شل اوریزه سیالۍ چې موږ ورپرې کړله او وربایم وکړه د سریلانکا هېواد ته، نو تر ټولو غټه خبره په دې کې دا وه چې کرکټ بورډ هېڅکله هغې لوبډل په داسې یو څوک نه دي ورمعرفي کړي چې هلته په هېواد کې او هلته په بورډ کې په دغې باندې خبره وشي چې یاره د افغانستان د کرکټ لپاره خاص تازولي کولای شي. نو ډېره غټه ستونزه اول په دا کې ده چې زمونږ د لوبډلو لپاره لوبډل مشر چې اوس د 500 ورځو حشمت الله شهیدی دی، او د دې تر څنګ تر ټولو بدبخته پرېکړه دا شوې وه چې ابراهیم زادران د ټیسټ او ونډې لپاره بهترینه کرکټر دی، ډېر یو غټ کرکټر دی. امیدونه دا شته چې دا به د افغانستان لپاره ډېرې ښه کرکټ وکړي په راتلونکي کې. ولې په روی لاس موږ د ابراهیم غوندې لوبغاړی د لاسه ورکوو، هغه خرابو او هغه د شل اوریزو فرمټ ته راوستې، تر څو په ابراهیم باندې موږ شل اوریزه فرمټ لوبې وکړو. نو بدبختي دلته دا ده چې سلیکشن کمیټه بیخي ناکامه ده. دوی داسې یو لوبغاړی تر اوسه نه دی معرفي کړی چې موږ په هغې باندې اکتفا وکړو، موږ په هغې باندې باور ولرو چې دا به د افغانستان لپاره لوبې ګټي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
خان افضل ډوال مو اورېده چې د افغانستان او سریلانکا د وروستیو ماتو په لاملونو غږېده. درنو اورېدونکو، اوس د خبرونې په وروستۍ شیبه کې درته ځانګړې برکه خپرو، او دا برکه مو لکه څنګه چې یادونه وکړه له باطن شاه عبدالرحیمزي سره کړې ده. نور په مرکه کې واورې.
عبدالرحیمزي صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه ده؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. طبعاً چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاسټ ورلډ کپ کې وکړو، 500 ورځو کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړله، انګلینډ ته ماته ورکړله، همدې سریلانکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړله. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې دي موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه وو، د مینوال هم ډېر تمه توقع وه. ولې د آخري سیریز که موږ د سریلانکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویل چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخسوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به ووایم چې سریلانکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلانکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي، د هغوی که بالینګ وګورې موږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان وګورې ټول ریسپانسبلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ، ودي ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله، او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلانکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یو ورځنۍ سیالۍ هم وبایللې، او 2 شل ورځې سیالۍ هم وبایللې. د سریلانکا لوبډله پیاوړې شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیسټري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه چې کومبله حمید حسن موږ سره وه، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول. د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات کوي او سیږي چې موږ ټول تکیا په بیلډینګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولینګ چې سره کم پکار دا هغه سي نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت د ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلنکا، بنګلادیش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثر نو داسې وګرتو ور موږ نه ده کړی. یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي موږ خلک موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا سریلنکا چې دا هغه د خپل کنډیشن د استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آبو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هوم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته ښه معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي. او دوی چې سره کم وغواړي چې سره کم وکټې موږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د موږ بیټسمینانو هغه سي استفاده ته ونه کړل سره کم چې په کارو. که موږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که موږ او تاسو ګورئ د ټیسټ په درېیمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې موږ ته استفاده ونه کړل؟ په هغه ورځ باندې موږ اتیا ورولو بول او ټول یو 200 رنځونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ترې ښه استفاده کوي هغه به برلاسی او برلاسی موسیقي او غیر رزلټ به هم ښه وي. نو سریلنکا ما په نظر کې ټول په د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شلوریزو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم ون آف د بیسټ پلیئر د پټ ون ډے او پټ ټیسټ کرکټ کې، ولې په ټی ټوینټي کې موږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تېر یو نیم کال کې د موږ شپږیز هم نه ده سوې ده، د موږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کارونه کې په لوبغاړي تیار نه کې او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان دي هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح ده، په شلوریزو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ یې کور کړی. د شلوریزو د کیپټنسۍ په اړه، په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم تلا ډېر وخت ده او مشکلات هم لري. په کومه تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکړ، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې دا لږ ډېر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد ته، او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون آف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دارال لونکو اپکمنګ فیوچر سٹار کې. خو د راشد او مجیب جای لا ډیر وخت ضرورت د چتا دوړې کور کې، او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3-in-1 د تا ته فیلډینګ کوي، تا ته بیټینګ کوي، او د تا ته بولینګ کوي. بيخي اپشنل د تاسو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي، ایکسپشنل د سره کم بولینګ کوي، سره کم لاین لین کې بولینګ کوي. کله چې هغه وکټ یې اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي. د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو اوس دوا کو چې دوړ ته پک روغ صحت ورکی او ټیم ته راسي. نو کیس او نور احمد کیما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی غوی دواړو هغه ریپلیسمنت وسیږي.
په ټیسټ او رزنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس هم خلک نقدوي، وای په لوبډل نور بوت شوه دی.
رښتیا هم د اشمد پرفارمنس وروسته له ورلډ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده. او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي. که تاسو آخري میچ د انګلینډ او انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما سره کم یو اننګز وکړه او سره کم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه. نو د اشمد یو شی زه وایم چې د اشمد کنسرن ما تخکاري هغه د هغه سټیک ریټ ده. نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډنګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا پکې یو رول ماډل غوندې اوسېږي، خپل انډیویژل پرفارمنس مهم خي او د ټیم پر چلي د پرفارمنس انډیویډوال کیږي اټومیټک باور سره د ټیم پرفارمنس هم کیږي. ا رښتیا هم جوناتن ترا چې کله ورلد کپ کې میچونه و غټل، ټول کریډیټ جوناتن ترا ته ډېر خلکو په سوشل میډیا کې وستا هي. کله چې رزلټ خراب نو بیا هم بیا هم زمواري هغه کوچ تزي. که تاسو ګولې د پاکستان او د استرالیا لاس د ټیسټ سیریز چې کله دوی وکړه دی هغه ټول کوچینګ سټاف ریزاین وکړه، هغه و منله چې یار مونږ دلته خبر پامې سونه کنه چې کله لو بخه کې چې دی کریډیټ اخیستلو حق لري. نو همدا غسې بیا کدوې ذمہواری حکم لري کله دی بایللو بایللو یلتون هم دی تورګر زی د کوچ کپتان او ورسره کم سټاف چې دی کوچینګ وسیږي.
ملي لوبډلې ته د څو نوې ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري؟ نوې ځدران او ساق رحیمی وسلو بل سره دی، همدا بس نه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
ور نشلتین ته دی نیوی الکان هغه سره کوم چې نیوی الکان چې دی هغه دی هیواد فیوچر دی کرکټ فیوچر سیکیور کوي. دا هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې پرفارم نس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري هغه دا ایبیلیټی لري او هغه دا دی چوکا دا چې باید افغانستان لپاره کرکټ وکړي. دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی دی نیشنل ټیم کمپونو کې ورته موقع ورکړي دوی دی کوشش وکړي چې دوی ته لپاره دی 18 ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کړي بورډ کوشش وکړي چې دوی لپاره این سی اے داسې مونږ کوي چېرته داسې یو منظم این سی اے ولرو واغی سره کافی امکانات هم دی برابر کی حکم ریکوائرمنٹ چھ دی کرکٹ دے حکم فیسیلیٹی چھ دی نو کاغه ور تہ برابر کی د افغانستان کی بیخی دیر زیات ٹیلنٹ دا نور پکار ہم دادا چھ بہ دغه ٹیم کی دغه دی 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 تغیر پروسس شروع سی زکہ کتا سو گوری ٹول دنیا لگے دا خپل نوی الکان 2020 شارٹ کپ پر ون ڈے چھ کمرہ روان دی اغه ل پر تیار دی شروع کڑے دا نو دی ما پ نظر بانی دی اغه ل پر دی افغانستان کرکٹ بورڈ تہ ہم پکار دا چھ نوی الکان ل پر دی سر چھ کی دی لٹن او کی اوا الکان چھ ڈومیسٹک کرکٹ کی پہ ہر فارمر کی پرفارمنس کی اغوی تا باید سپورٹو نہ پیدا کی اغوی تا جے ور کی زګه چم دا کرکٹ لوب غاڑی دی کمنګ اوتا سو بل خبر زو کما ک بٹس کرکٹ ترا سو دی افغانستان لوب ڈالا ہم دا اوس بٹس کرکٹ کی تقریبا لسم پوزیشن نمبر استا دا نو دا دی ٹیسٹ چیمپئن شپ خو راتون ک چ 2025 کی کی دغه نہ خو منګ اوس اوت کی خو دی 2020 لپاره چ کم ٹیسٹ چیمپئن شپ کی کی نو دی افغان لوب ڈالے لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی و کول سی چې دی ٹیسٹ میچونه ډیر زیات ارنج کی دی نور هی ودونه سره والکان ته چانس ورکی ترڅو د 2020 کال د ٹیسٹ چمپین شپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي. دا د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره خپ ټیسټ کرکټ کې ځلېږي مغمره به د ای سی سی او د دنیا والو تا ته پام کیږي.
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي. ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي؟
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بهتر راسي. زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اٹیکنګ کرکټ کوي اگریسو کرکٹ کئی نو دی ٹیم لپاره باغ اخی کا غتا تا په ون ڈے کې شل اور لو بین نو دس یو پلیٹ فارم تا تر کئی پلاس باندې چې تبو کول سی چې یو غټ ٹارگیټ پسی لاړ سی ہم دا سی کپ ٹی 20 کې هغه د سرکل شپګ اور لو بین نو هغه کول سی چې تا ته یو پلیٹ فارم جوړ کړي دی ټیم لپاره. نو دی ما په نظر باندې دا پوزیشن خي ولې هغه تعلق فوکس کول پکار دی لګ په وکټ ریټ کول ورته پکار دی او لګ په ځان باندې کانفیډنس پکار دی ایکسترا هغه اور کانفیډنس کې ضرورت نه دی پکار. نو بل څومره دا په میرټ سره لوبه یا عمر بدل رزلټ هم خو وسیږي. د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تعویل چې د ډیر وخت موږ هم دغه مشکل درو موږ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخې راسي دما په نظر باندې په ټی 20 کې د نبی نه دوی د ون ډاون پوزیشن استفاده وکړي. دا دی البته ما شخصي نظر دی یو وخت کې موږ کته کله چې انزمام کوچو نبی ون ډاون تر کوس کړه ون ډاون پوزیشن تر اوسه و د هغه تر رزلټ هم خو او د نبی دغه د کیدا اخري وخت هم دغه ورلد کپ به خیر اندیز دی نو فکر نه کوم چې ورلد کپ نه رسته دومره ډیر کرکټ وکړي چې د بل وا کپ اور لاړ سي. نو کوم همدغه اخري وخت کې د منګه دغه استفاده وکړو د ما په نظر بدل نه وي او د میډل آرډر پوزیشن هغه په ون ډے کې د منګه کنسرن د همداسې پټیس کې هم کنسرن وو. نو دغه الکانو ته خیر د وخت ورکول پکار دی او یو صحیح پراپر بیټسمنانو ته دلته پوره چانس ورکول پکار دی ترڅو دغه یو څه چانس ورکول سي او اته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول سي چې هغه د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کړي. داسې نه کیږي چې د وم بیټسمن ته په ون ډاون راکړو کله بیا ون ډاون تینځم ته بوځه. نو هغه کنسیسټنسي دلته منځ ته نه راځي. نو د ون ډاون پوزیشن لپاره ټیم ورکول پکار دی او دا پکار دی چې دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ون ډاون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نټ کې په نوي بال باندې پریکټس وکړي یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي. نو ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کړي وخت ورنه کړي لوبغاړي ته نو دغه ستونزه به عمده دوامدار اوسېږي. رښتیا هم چې د ګربز لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي همداسې دي نجیب هم ورسره خراب تللي دي. ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورو یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغې باندې. نو د ما په نظر دوی رسته هم ضرورت لري دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري او دغه مسل هم دی چې د بدن د کوم مسل دی یا کوم عضلې دی دام آرام ته ضرورت لري. نو په کار خدا د چې دوی د خپل لیگ کرکټ لګ راکم کی هغه څومره چې دوی وکولای شي چې بیا ته د افغانستان لوبډل لپاره فریش راسي تازه راسي او کتر ریګولر کرکټ کې نو دا انسان د هغه مسل وی کیږي انسان په دې ماشين غو نه د چې مسلسل ټول عمر بلګي او سیږي. نو دې سره یو بل شی هم ضرور دی ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار د چې د لیگ پالیسی جوړه کی هر څومره چې دوی وکولای شي چې هغه لیگ په دې الکانو باندې محدود کی عمر به دوی په نېشنل لیول باندې ریزلټ او پرفارمنس خي. نو په دې لچین نه خري می د الکان خبر پامو کی اخر ریزلټ ټول لري
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو د میدان د ونیز سپورتي خبرونه عبد الله بشپړيږي تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا اونۍ راسره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړ، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډۍ کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپینسری مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته چیرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د پیښو تاوده ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. په زما نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاري چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
طالبان افغانستان او کزکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت لاس ندارو. نړیواله څل لاس نه ورکړي.
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاس نه کړل او ځان ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات ناکام بولم. سره دی چې چې اسلامي امارات ګډون کړای وي شاید یو رقم ضربه لیدلې وي او چې ګډونی نه ده کړی بل رقم ضربه دا یو داسې دغه د شي دواړه رقمونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان ته نظر کړه چې راځي په بدن شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې کچو سفوري دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوري رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنۍ ولخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي د دغو عکسونو ټول ته تصویر کول باندې.
ویلې چې شیز موږ ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت د دې لري یو کرپټینګ یو کو قزان یعنی چی
زه فکر کوم په دغه مسلې ته کومه بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې لپاره شي پرسنایو باندې چار پرسنایو باندې فشار پرسنایو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه. خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي او 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیص وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې وسم کم ده. ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورټ چې ویل کېږي چې کوم یو چې شفخانه ته ورغلی دی یا مړ شوی دی دا راغلی دی.
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګ دي کې دوه روسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانی یو جهتون ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربلل او د مکه مکرمه د والي او خاروالې په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جمعات د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینی په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیا او برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکه مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې و چې په ترڅ کې خاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمره پر اداینې سربیره د شاهي کورنۍ ملمو. خاغلی غنی پر خپل ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمره او نبوي جمعات د دوه ورځنی زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې خاغلی غنی د مکه له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي سرچینی د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د خاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
بدی روسیو کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغه سي حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشره لا اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه سي اشخاصو او دغه سي کریکټرونو صحنې ته پر وصولو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لک پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ غوښونه متوجي کړي. د غرا سعودي عربستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو رئیس افغانستان نه پام اړول ښکاری. او بل اخره د ملګر ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه لکه محسوس تغییر او لاس راوړنې پرته تیر شو. خو ښکاری چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په خبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د وسیدو ځای نه دی، بلکې نور ډیر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان پر راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را مو باید به هم تفکیک کړم. اولا سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی د هم د آزادی رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه می بزان باوري شو، ډیر څه می تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالكبير کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم. په ټوله کې دوه نیم کال کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ. په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم، دوی به تللي وای، خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعګونو دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
مجلس تعین افغانستان لپاره پروگرام او اجنډا یو بریفینګ باید په اخر کې کړی، دا دوی ونه کړ.
په لحاظ ښکاري چې دوی خپل په هغه اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنی نه ده دده که څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمي مار ته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي د دې د حل لپاره باید دوی اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو په رسمي ګډون نه درلوده، بلاخره له کم تاثیره برخمنه تیر شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادي بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګوري. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته پکاتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت دی. غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نو وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتی انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقوقو د څار سازمان مرستیالې هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپل ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بلل دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانی لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لوی تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتبولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای.
ویلي چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت ازادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
څو افغان ځوانان مې هم پوښتلی چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندې لرلې.
نو د ښځو د حقوق په هکله، د ښځو د مکاتب په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي. خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی. خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی. خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی. نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 16مه یو وار بیا خپل غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامی بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و. خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهدافو نه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مې ډیر سمې تیرې نزدک کړل.
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجودات د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو روخ په لې په خوانی دورې تستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوکه هغه محل لو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناب او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریخدو لامل خبريالان ملامت کړل.
رسنۍ او الله تاسو د ایر پریغدي لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کوله باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاړکلرو دا شانتي پر اډیو کې راکته اوم دا رنګ په نورو رسنیو کې یا پنځوريزو رسنیو کې انزور تا اړتیلرو. نو زه فکر کوم په دغه بشری توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابی کول دي دا پروسې د پاره چې پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 1,05,000 ماشومان او څه باندې 1,60,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیم ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه او میاشتې اکمالات په خوا کې دی ورته، او زه اوس هم مطمئنم چې تر یو اندازې پورې به شوي، خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې تری پوځیانو له کوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خبر درې د غاپریدی اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیان په کور ور وختل دا زوی وهلی او ترننه زوی هم نادره کده. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغه وحشتونو کوچنی نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
یزې په نو کال وستر کنه چې سپیو بچیان تر دې سره مو باز نر سید
بچای نه یو
او بچای یې نه مړای دی مرز باندې یې نه غای په جوست په کې وی وری وی چې سب کې شپه دوه ماده تاسو جوړو ډیر کار.
او تیر اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانکزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند او غونډې ته ویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او بیا یې خطر سیمې خاردار پې تیر کړی دی پاسپورټ د ویزې تقاضا کوي. دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل قبول نه دي او نه عمل کېدلی شي. دا قومونه څوک نه سره جلا کولای، بلکې دا عمل دي دوی دا تسلیم دي دوی په سبب دي دي چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو به آزادي.
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 10 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
په جواب کې د جمهوریت نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایل، خو ښاغلی عباس پوښتل چې آیا دای د حکومت دریځ هم دی کنه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستنګزی څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دلکیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي.
طالب پلاو فعالان ویلی دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکارا کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو او ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژي د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیره سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي کدا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسي. او د ټیسټ 18 ویپانه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي، تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډۍ نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکی یا بولانې پکې په یولسم ځایباني مقام ګټلی. دی ویپانه نه دی ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړو. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هواد چیرونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2V په نوم باندې نوی ویروس باندې چیرونه کړی چې نړۍ کې نوی تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پنګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل ده او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چیرونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به کمزورې کړ، وزن به ور کم کړ، له حرکت به وغورځو، بیا به د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستونی او مغز وځپل، حتی له مرګ ورځ د مخه به د موګکانو سترګې ته کیسپنی واوخته. او په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغړم د هر یونی د تودو سیاسي مسایلو تحلیل لبلې زاوی
لسید شنواری سره د ازادۍ لپاره مهروي.